کاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي. تاسو په مکرۍ د خبرونو لندېسته.
ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف په هڅې تر هغه بریالی نسی تر څو چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه ونسی. فرانسې ویل دي د پاریس د بریدونو تراکونکې وژلې دي او درې امریکایان چې په یمن کې شی اغیانو نیولی وو خوشی سیمی دي.
نن جمعه ده، د 1400 کال د عقرب د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 6 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومته غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندونکې پلاوي نتیجې دي اعلان کړي. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د پاریس د بریدونو تر وژل شوی دي. د فرانسې چارواکو ادعا کړې چې په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې د خونړیو تراګرو بریدونو مشکوک سرغنه د دغه ښار په څنډو کې په 13 نومبر د سپیدو مخکې د پولیسو په ترسره شوي چاپه کې وژلی دي. دی وایي د بلجیم اوسیدونکی 48 عبدالحمید آبادو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی وو. عبدالحمید د بلجیم اوسیدونکو پولیسو فکر کاوه چې هغه په سوریه کې وي، خو وروسته بیا تحقیقات وښودله چې هغه د پاریس په اطرافو کې په یو کور کې وو. آبادو او د هغه ملګرو تیره اونۍ په پاریس کې بریدونو کې ککړ پیژندل شوي وو چې 190 کسان ووژل شول او نږدې 400 پکې ژوبل شول. د فرانسې د پاریس په ښار کې د تورستي بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د پاسپورټ پرته د سفر کولو په اړه شکونه پیدا شوي دي. د پاریس د ځینو برید کوونکو په اړه استخباراتي ادارو معلومات درلودل، خو هغوی یې ونه سوه نیولی. تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې وزیران به د برسلز په ښار کې عاجله غونډه وکړي او د امنیتي چارو د بهتره کېدو په اړه سلا مشورې وکړي. نور تفصیل به د لندن نه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول په راپورټ کې واورو چې شافیه سردار به تاسو ته واوروي.
داسې ګومان کیږي چې د پاریس برید کوونکو په اروپایي هیوادونو کې آزادانه سفر کاوه او په فرانسې او بلجیم کې د بریدونو نقشه جوړوله. د اروپایي ټولنې د شنګن د سیمې څخه هر څوک کولی سي چې د اروپایي ټولنې 26 هیوادونو ته د پاسپورټ څخه بغیر سفر وکړي. اروپایي ټولنې په همدې اصل موافقه کړې وه، خو د لندن د وسلوالو خدماتو په شاهي انستیتوت کې د سرحدونو د امنیت د چارو کارپو کالم جیفری وایي چې د اروپایي ټولنې دغه ستونزه اوس افشا سوه.
I think we'll see the end of Schengen, but I think particularly the next few months you will see countries
ز فکر نکوم چې د شنګن سیمه به بنده سي، خو ز فکر کوم چې پراتلونکو څو میاشتې کې به زیات هیوادونه په خپلو سرحدونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. ز فکر کوم چې چیرې اروپایي ټولنې د شنګن سیمه په بشپړه توګه لمینځ یوسي، دا د اروپایي ټولنې اساسي اصولو خلاف کار دی.
ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت ډلې پر خلاف هڅې به تر هغه بریالۍ نسي چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه رانسي. اوباما وویل چې دی په دې باور نه لري چې داسې موافقه په کېدو سره دي چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې سي. اوباما دا خبرې په فلپین کې د آسیا آرام سمندر د هیوادونو د غونډې نه بهر د کاناډا د صدر اعظم سره په ملاقات کې وکړې. اوباما وویل چې دا تصور وړ خبر نه ده چې د بشار الاسد په موجودیت کې دي چې د سوریې زیاتره خلک هغه یو ظالم او قاتل او ډکټاتور بولي د سوریې کورنۍ جګړه ختم سي. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې په بنګلاديش کې یو ایټالوي پادری چې ډاکټر هم باندې ډزې کړې دي او زخمي کړې دي، دغه برید په دغه هیواد کې په بارانیانو باندې د بریدونو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه وسلوالې ډلې ویلي دي چې دوی په پایرولاري باندې په داسې حال کې هغه یې په نښه کړی دی چې د ډلې درو موټرسایکلو والاو د چهارشنبې په ورځ په هغه وخت ډزې وکړې چې هغه کلیسا ته په باسکل روان و. دغه پادري چې 50 دی په غاړې باندې په مرمۍ لګېدلی دی. د بنګلاديش پولیس ویل دي چې دوی داسې شواهد نه دي لیدلي چې دغه ډلې دي په دغه برید کې لاس ولري. د بوسنیا څارنوالي دفتر ویل دی چې دوی په سراييوو کې د دغه هېواد دوه سرتیرو وژل د تروریزم د دوسیه په توګه څیړي. نور تفصیل به د بختیار شاه صاحب په رپورټ کې واورو.
په وژل شوو عسکرو کې یو مسلمان او بلې د بوسنیا سرب و. د بوسنیا د څارنوالۍ د دفتر نطاق بوریس ګروبسک پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې د چهارشنبه د شپې برید د تروریزم معنا لري. هغه زیاته کړه چې په دې باب نور تحقیقات به د دې مسلې په باب نور حقایق هم را برسېره کړي. هغه وایي برید کول او د بوسنیا د اردو د افرادو وژل تروریزم دی. په نورو تحقیقاتو کې باید د برید کوونکي په باب نور حقایق هم معلوم شي، او ممکنه ده چې دا هم معلومه شي چې برید کوونکي څه ترلاسه کول غوښتل او هدف یې څه و. صدر اعظم ډینیس زیواس د تیر ماښام د کابینې د بیړنۍ ناستې وروسته دغه برید په دولت باندې برید وباله. په سرتیرو باندې برید کول او په وطن چې د عسکري یونیفورم یې اغوستی وي د دې معنا لري چې د بوسنیا په دولت برید شوی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک تن بیا د برید له ځایه خپل کور ته لاړی او هلته ځان په بم تباه کړ.
درې امریکایان چې په یمن کې شیا یاغیانو نیولی وو خوشی سوي دي او د عمان پلازمینې ته رسول سوي دي. د عمان دولتي خبري اژانس په خپل راپور کې ویل دي چې درې واړه کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې د سنا د پلازمینې سره د الوتکې د لارې عمان ته رسول سوي دي. د عمان دولت د دغو امریکایانو پېژندنه نه ده کړې، خو آزادو امنیتي چارواکو ویل دي چې د دغو دوو واړو امریکایانو کوم وخت چې دوی ونیول سول هغه وخت د ملګرو ملتونو کارکوونکي وو. دا و خبرن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 8 دقیقې دی. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت پوندل کې پلاوی نتیجې دی اعلان کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په حکومت نیوکه وکړه چې افغان حکومت د دغو نتایجو له اعلانه ډاریږي او د کار د حکومت حیثیت ته صدمه رسولې ده. افغان حکومت بیا وایي چې دا راپور د خبرېدو په وړاندې څه خن نسته، خو حکومت او حقیقت موندن کې پلاوی لا هم د حل په وروستیو لارو چارو خبرې کوي. یوسف خان زدران د موضوع نور حال تاسو اوروي.
د کندوز پیښو د حقیقت موندن کې کمیسون په څېړنو او راپور تر شلو ډیر ورځې اوړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دغه کار وروستۍ نتیجې مجازات او مکافات نه دی اعلان کړي. اوس یو شمیر مدني ټولنې انتقاد کوي چې پاره برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز له پیښې سره د افغان حکومت سس چلن په حکومت د خلکو بې‌باوري زیاته کړې ده. د ټولنیز عدالت په نوم د مدني فعالانو حرکت وایي چې که د کندوز د سقوط اصلي دلایل او کمبودی له خلکو سره شریکې او عاملین یې مجازات نشي، خلک به د کندوز سقوط ته د حکومت لدننه د یو تنظیم شوی پلان پسترګو ګوري. دغه حرکت غړي عین الدین بیگ د پنځشنبه پورس په خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې معلوم شي د کندوز د سقوط تر شا د چا لاس وو، باید د حقیقت موندونکو پلاوی نتیجې له ملت سره هم شریک شي.
اینم جنایت در کندوز بالای مردم بسیار یک
په کندوز کې دغه جنایتونو په خلکو ډېری بد اغیزې کړې دي. هغه څه چې په زابل کې دوه کسانو د وژل کېدو په اړه خلکو جدي اقدامات وکړو، په یاد وساتئ چې په دې اړه به هم خلک غلي نشي او له حکومت جدن غواړي چې ژر تر ژره د کندوز جنگ او هلته چې کوم جنایتونه شوي خلکو ته یې بیان او وایي چې څوک د دې تر شا وو. د میزان د میاشتې په 13 نیټه جمهوري ریاست د فاروق وردګ او امر الله صالح په مشرۍ یو پلاوی وګمارو چې د طالبانو لاسته د کندوز د سقوط ټول عوامل وڅېړي او د وروستیو اقداماتو لپاره یې جمهوري ریاست ته وسپاري. دغه کمیسیون بیا د شاوخوا 2.5 اونیو په ترڅ کې په 200 پاڼو کې لیکل شوی راپور بشپړ او د عقرب د میاشتې په پیل کې یې جمهوري ریاست ته وسپاره. د دغه کمیسیون غړو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خپل راپور کې ټول نواقص روښانه کړي او په کډرونو، تشکیلاتو او پالیسیو کې له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. خو پښتنه دا ده چې په دې اړه د حکومت وروستی موقف او بلاخره د حقیقت موندونکي کمیسون د څېړنو پایلې څه دي؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي چې حقیقت موندونکی پلاوی او د امنیت شورا په دې اړه بحثونه کوي او وروستۍ نتیجې به ژر په ډاګه شي. دی وایي هر کله چې د دغه پلاوي خبرې له افغان حکومت سره بشپړ شوې او هر دوه لورې یوې پرېکړې ته ورسېدل او هغه اقدامات چې دوی کوي موږ به هم خپل اقدامات کوو او د دغه راپور نتایج به افغان ملت ته روښانه کوو. ښاغلی هاشمي وایي چې د راپور د نشرېدو په وړاندې هېڅ څه ممانعت نشته. بلخوا یو شمېر فعالان وایي چې د کندوز د پیښې وروستۍ پایلې په ډاګه کول هغه یوازینی کار نه دی چې پاتې او د نتیجې اعلان یې ځنډیدلی وي، بلکې د ډېرو نورو پیښو لپاره هم د ملي وحدت حکومت پلاوي کمیټې یا کمیسیونونه ټاکلي چې نتیجې یې بیا لکه د کندوز د پیښې په شان یا ځنډیدلي او یا بیخي له پامه غورځول شوي دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید د نتایجو په ډاګه کېدو کې هم هغسې جدیت وکړي لکه په څومره صورت چې د څېړنو لپاره ډلې یا کمیسیونونه ټاکي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوریدي. په لومړي ځل په افغانستان کې پرون د ښځو د سوداګرۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. افغاني سوداګري وایي چې دوی ډېرې ستونزې لري او افغان حکومت د دوی ستونزې اواره کړې. رحیم ګل سروان په دې اړه راپور راستولی دی.
دلته په لسګونو خزینه سوداګری راغونډي شوی او د خزو د سوداګری د نړیوالو ورځې منځنه کوي. د نوومبر 19 د خزو د سوداګری دا ورځ تیر کال مرګرو ملتونو رسمي کړه او سکل افغانو خزینه سوداګرو ورسره په یوستن اعلان کړ. دا غونډه چې د سوداګری لاري د سولې د بنسټ لخوا دایر شوې و، خزینه سوداګرو ویل چې تمه لري ترڅو د خزینه سوداګر لپاره د سوداګری لپاره زمینی برابر شي.
کسه هم دا دوه کال کیږي چې تجارتي وضعیت په افغانستان کې زیات مساعد ندی، ولی خوخ یو چې میرمن لا هم مقاومت کوي او لا هم خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی بیا وایي په اقتصادي چارو کې خزو ته په دومره کلونو کې لږ د رهبری ونډه ورکړ شوې ده. د سوداګرۍ او صنایع خونو د نړیوالو اړیکو رئیس وایي حکومت دی په هغه نړیوالو مرستو هم څارنه وکړي چې د خزینه سوداګرو په نوم ورکول کیږي.
په اقتصادي او سوداګری په برخو کې شزه لګ وندلري. د شزه د ځواکمنه کولو لپاره شوې نړیوالې مرستې تر ډېره ځای شوې دي.
له هم په افغانستان کې د هغو خزو شمیر کره نه دی معلوم چې په سوداګری کې ښکېل دي، خو په وروستیو 1300 کلونو کې خزو په مختلفو برخو کې په سوداګری کې ونډه اخیستې ده. په ورته وخت کې خزینه سوداګری د ستونزو په اړه وایي نامنی تر ټولو لوی ګواښ ګڼي، خو تر څنګ ټولنیز او فرهنګي محدودیتونه هم خنډونه دي. خزینه سوداګری وایي پخوا د نړیوالو نه میرمنو کولی شوی اقتصادي پروژې واخلي، ولی اوس د پخوا کلونو په څیر هسې پروژې نشته.
خځې ډېر زیات مشکلات لري چې د دولت نه پروژې واخلي، لکه د وخت مې هم چننو وي چې د بانکونه قرضې ورکول مشکل دي. تنه خځو ته لکه باید ځکه هر خځه ځکه نه لري چې وکړي چې خپل خځه خپل ځکه په ګراو باندې کېږي، نو د دې مشکلات خصل د پیسو هم دي چې د هم د دوی بایسکی چې وخځه ونې شي کړلای چې په تجارت کې خپل قدم کېږي.
نو مالک سرمایه خط نه ستنه
و اول خو میرمنې د خپل پانګي خوندې نه دي. کوم اقتصادي مفکوري چې لري د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو لامل یې نشي عملي کولای.
په دې غونډه کې سل خونیز بورسونه هم اعلان شول. له دغه سلو تعلیمي بورسونو به هغه میرمنې ګټه واخلي چې غواړي سوداګري وکړي او یا د سوداګري پس د کړو پوښي. دا ډول خزینه سوداګرو د بیبي خدیجې په نوم د یو میډال پرانست هم وکړه. هر کال به یو غوري خزینه سوداګری ته دا میډال ورکول کیږي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. لا لا لا
پتلو کی پشاگوری پتلو کی پشاگوری خوش حقوری جا زخلی او جاری سلگی 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 روان دالن باخلی او جاری
تاسیز مر سهارانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. وخت په واشنگتن کې د ماشام 8 بجې او نتل ویشته کې دي. درنو اوریدونکو په مکرې دی راپورته
نو دلته چې خلک کومې نورې د باور کې تاسو چې به هدا ډېر زیاته
ډېر
چې کرکټران سره د افغانستان خلک کومې نه راغلم په پناه ډېر زیاته تاسو معلومه خو څنګه خلک هم هم چې خبره چا نه کوم نه دي
بالکل
ډېر ښه د عزت تر څو پورې ماشاالله دلته شوی دی او کی او اوس هم چې تل ما هم نو دا ما خبره نه ده تر چې ماشومان دې کې وړي دي زګټان دي ټول خبري دي راځي سلام تر سلام تر شنه کلی چې په ګرافي کې نن پر مينوال راغله هغه تاسو ته پوری دمره احساساتي شو چې نو خپل لاس
حمید حسن صاحب تاسو جو دغه احساس نه د ماشومان مینه ویني تاسو سره د کرکټ د لوبي سره نو فکر کوي چې کرکټ په افغانستان کې د ځوانانو د ماشومان د پاره دغه یو خ د ساتیرې او هم ور سره د خ د ژوند کولو یو وسیله ده
عبید فرزه بر کوي ما د جیم شپیری کنه خلک هم شور کوسته چې کې ډیر وخت ویل کیږي په جیم کې نو تاسو خپل سوچ کې چې دا ماشومان ته د څلور کلو دي ټول د پنځو کلو دي چې کرکټ فرې دومره علاقه ده کور نه راغله زما لیدو د پاره نو ما غوندې د نور لوړ کړو د څومره علاقه څنګه نه ني دا افغانستان یو بهترین آئندہ ده ان شاء الله په فکر کې هم دا ماشومان به غټیږي به خیره افغانستان ته بلوږي او دینه معلومیږي چې افغانستان کرکټ یو آئندہ روخانه ډیره په وخت
کې به خیر او روخانه اندله رو ان شاء الله فکر کوي امید حسن صاحب د کرکټ کنوې افغانستان کې د تاسو نوې شهرت نوې خلکو ته بسونو تش میدان بونو
ولا خو هیڅ ودی ته موږ هم کله کله سوچ کوو چې کرکټ په افغانستان کې نه دا موږ لو غاړو څه کول خو شکر الحمدلله په دې سات از بیا مې ما چې د کرکټ بورډ او د لو غاړو په کې ډیر لاس دی دا غزیت او کرکټ ورسېدو د خلکو نظر ډیر مننه کوم چې همیشه دوی موږ دواګانې کړو په دغه دواګانو په برکت باندې الله تعالی زموږ د کرکټ د څو ډیر نن د سوال لري چې ټول دنیا نړۍ د افغانستان ټیم د افغانستان خلک د افغانستان د نوم په نړۍ کې موږ خلکو ته پیژندل شو خو درې شو او ان شاء الله زموږ هم دغه اراده ده تر څو چې د خیر موږ ټیم کې او د نور لوبغاړي راځي موږ کوشش هم دا کوو چې د افغانستان نوم د پرمختګ کې کرکټ د لارې د سپورت لري
تاسو وای چې کرکټ کنه وای موږ بس کول تاسو کرکټ نه وای تاسو نه وای د خلکو بس کول
ډیر ښه پوښتنه ده چې دې جواب هم دا تاسو سره ځکه ماشاالله تاسو سره تلل چې مازه درکړي وي چې جواب په سکندو کې پیدا کوي خو رښتیا هم واحد لوبه ده چې موږ د افغانستان د خلکو په مخ باندې خنداګانې راوړو دا خبره ما په ورکټ کې کړې و مال کرکټ واحد څه لوبه ده څنګه افغانستان خلکو ته په بدل کې رسېږي د خوشحالي ورکوم په غزمن د میچ وګټلو باندې په افغان کې را سره شریک کیږي د دې او په ګټلو کې را سره زموږ زیات خوشحالي او موږ همیشه نه لږه کوشش کوو چې په دغه لوبه کې ګټه ترلاسه کړو ترڅو د افغانستان د خلکو په مخ باندې خنداګانې راشي ان شاء الله دا زموږ اراده ده
امید حسن صاحب تاسو د افغانستان بچی هستی او د ټولو ناخوالو تیر شوی هستی اغه لاره چې تاسو غوړه کړې د ډیرو نه د غوړه کړې په نورو ورکو لارو باندې روان دي څوک نشي کوي څوک د ټوپک د لارې ژوند کوي تاسو فکر کوئ کرکټ هغه راګردایي راګردولې شي بیرته خپل سوکاله ژوند ته
ولې نه به سب کوم خپل لږ ځان سره احساس وکول شو چې په دې وطن سره لږم انسان په ځکه وطن نه لري نو هغه هیڅ کلم غلط لار اختیار نه کیږي هغه نه شي لار د کاچاکی ده که نور څه د سي شان دي چې مطلب په باندې انسان ژوند خرابي کوي چاته ته ضرر رسول کیږي نو زه فکر نه کوم هغه انسان به چاته په ژوند کې څه قدم واخلي کامیاب او خیر انسان هغه دی چې خپل وطن سره خپل ژوند سره مینه ولري او کار د سپورت لارې د کرکټ لارې نور کوم سپورت سي تعلیمي په مغه کې د پرمختګ کې مخ کې د لاسې ځکه د افغانستان موږ ته ضرورت لري موږ افغانستان ته ضرورت لري دا موږ ځوانان چې افغانستان جوړ نکونو په یو بل باندې چې خبره نه تر دوه تخصال شو نه راته څوک جوړي هم دا موږ د وطن خلک هم دا ماشومان د راتګي د ځوانان چې موږ او د مشرانو کومه سي د خیر ان شاء الله موږ یو خسته انده لري او کوم شي چې د دې شان نه د کرکټ د لارې ځوان مني شي او خپل سپورت سره تعلیم ته خپل ځان ته مخه کی تر څو د افغانستان نور هم په مخ لاړ شي
ټوپک دی کی دی بیټ در واخلي بال در واخلي نشه دی پری دی لوبه دی او کی سیالي دی او کی
واخیا نو به څه تاسو ما غوښتل کنه چې انسان خپل زمين ته وګوري خپل ځان تر لږ سوچو کی چې دا ځکه ملار اختیارون دي چې برکت او کتابان دي دا ورو کې څه څنګه نو موږ ډېر څه په بدلوي شو خیر لږه بد بختي شته موږ په وطن کې خدا خو دا حل خو نه دی چې مطلب موږ وس نه شو ته مخ کو یا نور شانو ته نو خو به دا وي چې موږ هغه په سلام راوالو بیٹ راوالو بال راوالو نور کې ملو به نو کې کیږي کیږي ځان دې دومره په کې ورسې سبب د افغانستان ټول خلک فخر دی او
قدر من اردن کو داود افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي حمید حسن چې دا خبرې زموږ د همکار متیولا عابد سره په دې مرکه کې وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د یوې نوې څېړنې له مخې د کافي چشل کولی سي چې تاسې د ناڅاپي مرګ څخه وساتئ. د هارډورډ په پوهنتون کې د روغتیایي چارو د ټي ایچ چان په پوهنځي کې څېړونکو په دې هکله څېړنه کړې او وایي چې هغه خلک چې د ورځې د درو څخه تر 5 پیالو کافي وچشي، دوی به د مختلفو خطرناکو ناروغیو له کبله د مرګ څخه نجات پیدا کړي. د روغتیا تحقیقونکي په دې هکله هم څېړنې کړې دي چې کوم کسان چې نه لرونکي یا ډي کافي چشي، هغوی ته د زړه د رګونو د بندوالي، عصبي ناروغي، د شکرې دوهم ډول ناروغي او له کبله یې د مرګ کم خطر موجود دی. د غذایي موادو د څانګې محصل مینګ دینګ چې په دکتورا باندې کار کوي وایي چې په کافي کې د بیو اکتیوو موادو موجودیت په بدن کې انسولین کموي. دا ډول بیولوژیکي تولید او اثراتو ته زیاته توجه او څېړنه په کار ده. په دې لویه څېړنه کې په تقریبا 200,000 کسانو باندې څېړنه سوې ده. هغه کسان چې د شپې لخوا کافي وچشي، د دوی په اړه په هرو 150 کالو کې څلور کاله وروسته دا څېړنه سوې ده. تحقیقونکو وویل چې د څېړنې په وخت کې 9,540 ښځې او 2,420 نارینه د بیلو عواملو له کبله مړه سوي دي. د دې مطالعاتو څخه دوی ته دا معلومه سوې ده چې د متوسطې قهوې چشل د مرګانۍ خطرناکو ناروغیو لکه د زړه د رګونو بندېدل، د شکرې ناروغي، عصبي ناروغي او داسې نورو امراضو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. تر اوسه د قهوې په چشلو سره د سرطان د خطرناکې ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي چې څه ګټه او تاوان ورته لري. د غذایي موادو او اپیدمیولوژي استاد فرانکو وایي چې د 2015 کال د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوې چې د قهوې چشل نه یوازې د ځینو مرضونو په له منځه تللو کې ګټه لري، بلکې د صحیح متوسط غذایي رژیم په حیث هم پیژندلی سو.
اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز به پلاوی بیا وورو. ولسمشر اوباما وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف هڅې به تر هغه بریالۍ نه سي چې په سوریه کې کومه سیاسي موافقه نه وي سوي. اوباما وویل چې دای په دې باور نه لري چې دا د دې داسې موافقې په کېدو سره د جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې سي. د بوسنیا د سرمایې دفتر ویل دي چې دوی په سراییوو کې د دغه هیواد دوه سرتیرو وژل، د تروریزم د دوسیه په توګه څیړي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د تورستي بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د پاسپورټ پرته د سفر کولو په اړه شکونه پیدا سوي دي. د فرانسې چارواکو ادعا کړې ده چې په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې د خونړۍ او تراګرو بریدونو مشکوک سرغنای دغه ښار په څنډو کې په 13 نومبر د سپیدو مخ کې د پولیسو لخوا په ترسره شوي چاپه کې وژل سوي دي. دی وایي د بلجیم اوسېدونکی 28 کلن عبدالحمید اباود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی وو. د اسلامي دولت ډلې ادا کړې ده چې په بنګلادش کې په یو ایټالوي پادری چې ډاکټر هم باندې ډزې شوې دي او زخمي کړی دی. دغه برید په دغه هیواد کې په بارینانو باندې د بریدونو د لړیو وروستۍ پیښه ده. او درې امریکایان چې په یمن کې شیعه یاغانو نیولي وو خوشي شوي دي او د عمان پلازمېنې ته رسول شوي دي. د عمان دولتي رسنۍ ویل دي چې درې واړه کسان د یاغانو تر ولکې لاندې د سنا د پلازمېنې سره د الوتکې د لارې عمان ته رسول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو ته مخکړي د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې باندې اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 سټېټس لور. په کندهار کې باندې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په هرات کې باندې اسمان شین وي. په جلال آباد کې باندې اسمان زیځی اوریځ وي. په غزنی کې به هم نن اسمان زیځی اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 سټېټه. په دریوی په کندوز کې به هم نن اسمان اوریاځ وي او په هلمند کې به نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي تر نو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو ته خدمت کړو د درې خبرونې همکاران حاضر دي دوی په لاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو